ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په راپورونو کې باور چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا یاغي ډلو من جمله داعش ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدل یې وستر ځای بلل شوی دی. د راپورونو له مخې نوموړی نن په یوه چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی او ځینو رسنیو هغه ځان مرګ بلید بللی وژل شوی. ویل شوی چې په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولې او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د غرض ځینو نورو لورو هم پرون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر پر طالبانو نیوکې وکړې او له هغوی وغوښتل چې باید دغه سخت چلندونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نومډډه وباسي. دې وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دومای استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نومډډه لرې کېږي، خو دا لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشه ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سکل طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دي چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وشي د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه چې بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ یو. خامنه‌ای ټینګار وکړ چې د بشار الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزوري په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. خغلی بشیر د صدر اعظم په توګه ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد کورنۍ له نیمې پیړۍ اوږده واکمنۍ پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به وواورئ چې د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده.
د نورمولي وجل کېدل بخورا زیات غیزی ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ورارو د کورنیو چارو وزیر د اوداس ویل کېده چې خلیل حقانی خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیر وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان هم له موجوده وضعیت څخه سر ټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ ګواښ پرې موږ ته کېږي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډیر په عذاب یو بلان یې درانه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازولې خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخې په خبرونو کې مهم واوریدل. طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. زبی الله مجاهد طالبان ویان په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. انسپ د طالبانو د حکومت د جکپور چارواکي دی وجل کېدو په اړه طالبانو څه ویل دي او نور جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د طالبانو لخوا چې رسمي څه خبره شوې دي هغه یو تازیاتی اعلامیه ده چې د طالبانو د حکومت او د ویاند زبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه باندې خبره شوې ده. په دغه اعلامیه کې تر ډیره خواخوږي او تعزیت دی د خلیل الرحمن حقانی په سابقه او جهادي سابقه او په دې باندې اعلامیه تر ډیره راڅرخي. خو دوه ټکي پکې د پام وړ دی. یو دا چې په اعلامیه کې دا کار د خوارجو کار بلل شوی دی. خوارج عموما طالبان په داعش ته وایي یا د داعش د خراسان کما څنګه چې د افغانستان کې دی ته د خوارج وایي. تر اوسه پورې خپل په افغانستان کې د داعش کومې ډلې یا په بل ځای کې د دې وژنې په اړه کوم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو دوی د خوارجو کلمه چې کارولې ظاهرا دا معلومیږي چې پړی پر داعش وسله والو باندې وراچی. بل شی چې په دې اعلامیه کې ویلې مهرباني،
خو که داعش دغه حمله کړې وي، داعش معمولا ډیر زر اعلامیه خبروي او د حملو مسؤلیت اخلي. په تیر بیا دغه سی یو لوړ پوړی څهره چې کچېره دوی په نخه کړې وي
و داعش عموما مسؤلیت اخلي. په یو ورځ دوه ورځو کې دوی اعلامیه خپروي و به کتل شي چې داعش په دې اړه باندې څه وایي. خو ډېر احتمال شته چې کله نا کله یوازې د مسؤلیت په اخیستلو باندې هم او دا نشي سپیناولی چې واقعا دا کار چا
کړی
او سخت دی چې سپیناوی وشي په خپلواکه توګه. بل شی چې په طالبانو په اعلامیه کې جالب دی هغه دی خلیل الرحمن حقانی پر سر باندې هغه جایزې تم په غیر مستقیمه توګه و اشاره شوې ده چې د امریکا د خزانه وزارت په 2018 کال فبروري میاشت کې د خلیل الرحمن حقانی او په هغه وخت کې د حقانی د شبکې په مشر او ځینو نورو غړو باندې جایزې اعلان کړې وي او د لپاره یې 15 میلیونه داسې جایزه ټاکلې و چې داسې معلومات کڅوګري ته ورکی چې د پنیولو یا ترلاسه کولو باندې تمام شي. د برید سرنګوالی په اړه باندې هم ویل کیږي چې سهار لومړنی ریپورټونه دا و چې دا 14 ده. خو و ځینې تصویرونه په سوشل میډیا کې لاندې باندې کیږي. همدارنګ ځینې ریپورټونه او سرچینې وایي چې د دې احتمال شته چې دا د یو ځان وژون کې یا ځان مرګ برید وسی چې خلیل الرحمن حقانی پکې وژل شوی دی. دا وژنه لاغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلې دي تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل غونډې و خوندي سیمه کې هغه په خپل دفتر کې یا په خپل هغه وزارت کې چې دی کار کوي وژل کیږي. خلیل الرحمن حقانی یو له داسې کسان نه و چې خپل امنیت او ساتنې خوندیتوب ته ځانګړی پام کوو.
دی درې درې نیم کال مخکې 2020 کال کې کله چې طالبان د لومړي ځل لپاره کابل ته ننوتل، خلیل الرحمن د ګوتو په شمار لومړنیو طالب مشرانو نه و چې کابل ته راننوت. د پډیرو غونډو کې ډیر په پرانیستي توګه برخه اخیستله، پخواني مشران یې وکتل، کرزي سره یې وکتل، عبدالله سره یې وکتل، نورو خلکو سره یې وکتل، او داسې په ځای په غونډو کې خبرې کولې، ویناوې کولې، څرګندونې کولې. او یو شی چې د سره معمولو همیشه به ورسره یو ټوفک او همدارنګه یو توفنګچه به یې تړلې وه. داسې معلومه ده چې د خپل خوندیتوب په اړه په هغې وخت کې هم ډیر حساس و. د خلیل الرحمن حقانی د اهمیت په اړه فکر کوم چې یو له مهمو چارواکو نه و، په ځانګړې توګه که مونږ د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف او ویش ویل کېږي چې د کندهار طالبان دي او یا د حقانی شبکې، یو له مهمو مشرانو نه و. او د سراج الدین حقانی یو د ډاډ ستن وا چې د تر ټولو سخت او تنګو کې د ملاتړ کړی و او نږدې ملاتړ و.
مخکې به په همدې ارتباط باندې له سمیع الله یوسفزي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او د طالبانو چارې هم له نږدې څاري، هم دا پوښتنه وکړله، هغه هم ورته نظر ورکوي، ویل چې خلیل الرحمن حقانی د خپل وراره د سراج الدین حقانی خیار لاسی بلل کېده. البته هغه وخت چې مخکې د هغه د وژل کېدو په اړه ډېر جزئیات نه و راڅرګند شوي، ما د مرکه له سمیع یوسفزي سره مې وکړه او په پیل کې مې دا پوښتنه ځینې وکړه چې د خپلو سرچینو په اساس څه اورېدلې چې دا څه ډول چاودنه وه او خلیل الرحمن حقانی په څه ډول ووژل شو. دا مرکه به واورو.
ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی دی. ځینې زری دا وایي چې دا انتحاري برید و، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید و. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یولس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دی. طالبان سره دی چې دا پیښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زری چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، پر ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده، د سره به تل وسله په لاس و. دا په دې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپله هم تدابیر نیولی وو، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و، ښایي د دې امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي وو. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د ځان سره یو وسله همیشه ګرځول، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه، او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدل، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وژل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د وراره و، هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو ښی لاس حیثیت لرلو، او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې، او حکومت کې دننه د خپل ګروپ لپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولې ته ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کربکې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله، او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی بده تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنی واوریدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نشي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمان خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې د هتا ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه یې کې دي یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوریت حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپل اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاته لاسو، خو ډېر امکان ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوس په دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده، دا وروسته تحقیقات څرګندېږي. خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو، هغه د دې لپاره یو امسا و، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کی.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې لدی وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي و هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی و په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده، سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده. خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اساني سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې دا سيزونو کې څرګند نشي چې د دایشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو به هر حال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده. خو په عین حال کې دا نشو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي.
د سیاسي چارو له شنونکي سمي يوسف زي سره د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په باب مرکه و. د خلیل الرحمن د حقانی د وژل کېدو په اړه خبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل اکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د نوموړي پر وژل کېدو د خوشحالي څرګندولو ترڅنګ هغه د جهادي وې درنې کورنۍ یو مهم غړی بلل دی. خو حقانی د هغې شبکې جګپوړی غړی و چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره او له هغه وروسته په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی و.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامیر وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپسې جوړ کړي دي. اغلی امیری پرون د دسمبر په لسمه د بشری حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې د بشری حقوقو په اړه ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هیله لمنځه وړي او د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي. هغه لی امیری پرون سه شنبه د دسمبر لسمه د بشری حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د بشری حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د خزو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي. هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. رینا میری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه ترړلي. یو شمیر افغان مرمنې او زینی ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول لکړهونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند دي قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي. د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ ګواښ په موږ ته کیږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینهو ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقوقو فعال مسوده کوهستانی هم وایي
وایي سه سال کې اینا قدرت را
بند درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلې. دوی په ښکارا ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړی دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلی کړی، بلکې ان د ښځو غږ یې اورات بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
کار د زده انساني از جنا بدور نیست.
دا له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په اړه په یو اعلان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوې. په اعلان کې راغلی چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکارا نقص دی، بلکې د افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکارا دښمنی ده. د اعلان په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس خزي او نجونی په ټولنه کې لفال حضور منه کول به دغه هیواد د بیوزلۍ په نورو متکی او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تربیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د ټولو خلکو حقوقو تضمین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي. بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساري ډول پراخه شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پیل شوې لوبې حال له خپل خبريال سپورتي خبريال بختيار ساحل نه واخلو. ساحل صاحب، دغه لوب خو پیل شوې ده، راته وایي چې څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه. لوبې په چا افغانستان وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. افغان لوبډلې په خپل پاڼې کې یو سلسلور سلوي خمنډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځیدل. که څه هم د افغان توپوهونکو پیلیز لوبغاړي خون لوبېدل، رحمت الله ګربز په صفر وسوځید، صدیق الله تل درې منډې وکړې، حضرت الله زازی شل او محمد اساق یوه منډه وکړه. خو تر هغې وروسته د کریم جنت او محمد نبی ترمنځ اوږده ملګرتیا وشوه چې کریم جنت په 450 منډو لا سوځېدلی پاتې شو، محمد نبی 440 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی بیا 13 منډې کړې دي. د زیمبابوې لپاره تر دې دمه په توپ وهنه کې بیا د دې پایلیس تو په اون کې براین بنټ ولاړ د 40 منډې کړې دي، او بل وکټ کیپر تو په اون کې بیا د نوین الحق لخوا نه وسوځید، او ورسره بل لوبغاړی ډوین میرز په 13 منډو ولاړ دی. لا د لوبې 6.4 اورونه شوې دي، نو لا هم وګدا لوب پاتې ده. معلومه بشي چې په دې کې په دې لومړی لوب کې کوم لوبډله بریا ترلاسه کوي. د دې نو وروسته به دواړه لوبډلې دوه نورې شلوريزي سیالۍ هم تر سره کړي چې دویم شلوريزي به سیالۍ به د دسمبر په 14 او وروسته به په 14 نیټه وي، یعنی پرله پسې به وي. د غراز تراغي وروسته به دواړه لوبډلې درې ورځنۍ سیالۍ د پہلے د دسمبر په 14 نیټا او دو ټیسټ لوب هم په دې لوبلړۍ کې شامل دي. خو تر دې د افغان کرکټ بورډ د ټیسټ سیالیو لپاره خپل لوبډلې نه دی اعلان کړي. د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ به دغه سفر یو میاشت وخت ونیسي، او د یوې میاشتې په موده کې به افغانستان په زیمبابوې کې ټولې 8 لوبې ترسره کړي. په نننۍ سیالۍ کې یو مهمه خبره دا ده چې محمد نبی د افغانستان لپاره 300 نړیواله سیالي هم تر سره کړه. هغه یوازینی افغان لوبغاړی دی چې تر دې دمه په 300 نړیوالو بیلابیلو ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې ل 2023 زیږدیز کال نړیوال جام نو وروسته یو ار بیا وینو چې مجیب الرحمن یا مجیب زدران بیرته لوبو ته راګرځېدلې، او هغه تر دې دمه په دوو اورونو کې 10 منډې ورکړې.
مننه کور ودان بختیار ساحلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کندهار کې خلک د برېښنا د لوړو بیلونو څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د برېښنا د بیلونو لوړه بیه د دوی لپاره له اقتصادي پلوه ستونزمنه شوې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې اورئ.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر په عذاب بلان یې درانه دي، نو دا موږ نسو برداشت ولای ولکه یو بل برداشت وای.
د کندهار شهر د نهیم ناحیه وسیدونکو احمد الله د سولر هندارو د پلور سرای تراغلی څو د سولر تختې واخلیا او د خپل کور لپاره لمریز برېښنا فعال کړی. د احمد الله په وینا د تیر دوه کلونو راهیسې د برېښنا بیلونه دومره لوړ سوي چې د تحویلولو توانې نه لري. هغه وایي چې د حکومتي برېښنا د لوړو بیلونو پر ځای سولری برېښنا غوړه کړې.
دا برق بلان مو به خدره نسوله، نو وس غواړو چې دغه د هندارو شتم پالکو. په خوا د هندارې ډېرې ګرانې وي، نو مشته دا شتم ډېر ګران تمامې دی، نو وس د هندارې ډېرې ارزانه سولې، نو دا شتم مشته ډېر ارزانه تمامېږي. دا برق په بلان مو وس ولا کرسیږي چې نن 6000 راغلي دي، نن 5000 راغلي دي، نن 10000 راغلي دي. هغه کم چې دا در لزر مکمل دلې نه دی بل سر چې خلاصو، نو د جې د فار رالو چې دا غیندارې به یوسو حالت به دا د برق سیستم پالکو.
د کندهار شهر نور اوسیدونکو هم د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي. دوی وایي د وسنۍ دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتلا څو چند لوړ سوي، او د دوی اقتصاد د پخوا په پرتلا خراب سوي دي. د حکمت او فضل محمد په نومونو د کندهار دوه نور اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوه میاشتنوی بلونو پر ځای د هر میاش بلونو ورکړل سي څو یې تحویلی اسانه سي.
لکه څنګه چې تاسو ویني چې اوس د برېښنا راي ست د خواسخه مشته د برق بلان در مخه راکلل، مثلا چې 300 غونی به کېدل اوس تقریبا 2500 غونی شپور 200 غونی هغه بلان کړل دي. نو زموږ ولست ډیر تنگ دی، نسی کولای چې دغه د برق بلان دی تحویل کې. ولکه اوس چې دغه برق بل د دوه میاشت دروځي به چې مشته دغه بل د میاشت واره سي
در مخه به موږ کاروي مرګر په دمیاش بیا تاویلوی درې ساو درې نیم ساو بیا راڅخه اوس یا تاویلې مرګر په دوي مېش کې تاویلې 2300 2400 غوانی غواړي. ان اوس برار یعنی چې د سړی کرایه برابر کو، د برق برابرې کو، د مؤمنانو د برابرې کو، د تخواري نست خدای پخته یار یعنی برمون ولا برق پریشی دی کر سره مرګره دیندار سکارا خو
د کندهار اوسیدونکو وای د برېښنا وسینی بیلونه ل کجکی باندې څخه د تبلیت سی برېښنا لپاره دی چې د ډیزلی برېښنا په پرتله کم لګښ لري سره لدی چې د کندهار د برېښنا به د نور ولایتونو د ډیزلی او وارداتي برېښنا په پرتله وړ ده د خلکو په وینا د کیلواټو د مصرف زیاتې دوسره د برېښنا به نور هم وړيږي اوس مهال د برېښنا بیلونه په دوه میاشتو کې یو ځل ورکول کیږي خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دي د میاشتوارو په توګه چاپ سي تر څو یې تحویلی اسانه وي هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
ساعت